په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. دغه راز به دا هم واورئ چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ټرمپ د دوهم ځلي استعزال لپاره مثبت رایه ورکړه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالرؤف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نورې فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې زیاتې شوې دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي، خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلی چې وتنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې واړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو یې د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبي پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول، خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې رئیس د دغه ماشوم کورنۍ او خپلوان د بلخ ولایت مخته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تختونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت په یو ویډیوي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استضاع په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونه تور نوی. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استضاع په پلوي رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استضاع کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي، د ټرمپ د استضاع لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر اړوند دو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد امروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تیر یکشنبې پورست تر سره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزرتس ویلي د ستونزو یوازنی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه مهاله تر سره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبره د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه پرپورونه کې وره چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په داوه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناس وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
ځینو راپورونو لمخې د دوړو لور مرکزیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي ونې لوړ کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
زمیدنه کوم
ستراتیژیک اوریزونټ دې اټک پامل کیږي. په دې اړه مو د 4 دی وکټون کې نظر اخیسته. یو شمیر خزینه سرتیری چې د افغانستان په پاوز کې دند تر سره کوي ویر لري چې طالبان وخت ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي خای دوی او نشکړی خپل دند مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمیر ځوانانو د بوختیاو په باب ووري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دی او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دوهم ځلي استیضاح لپاره مثبت رایه ورکړه. راست پر دغه موضوعات پر پرونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د شورا مسولین وایي چې لتیر څو ورځې رئیس د دولت پلاوي په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخته. لبلې خو رويټرز خبري اژانس بیا وای د دوړو لور مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو کې یا د هکله چې د هغه اداره نوې کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکو اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږم وختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لتیرو درې ورځو راهیسې دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځانډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځي خبرو بوخت دی. خاغلی خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغه اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوی ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب د لپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رويټرز خبري اژانس د دواړو لوريو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبري درولي او دې ته پتام دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلارې اعلانوي. بایدن یو اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رويټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تامه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تېرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلی دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړپوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او موږ چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځندلې دي د خبرو دغه پلاو د جنوري له 15 رئیس امپایل شوې ده. په عین حال کې مو د رويټرز خبري اژانس په استناد واوریدل چې ویل کیږي چې دغه خبري د ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
که کوم تغییر هم راسی به طور توافقنامه که برای راسی چرا طالبان سرایی دید اما دست چه قابل سر کم جن جنید تر تغییر راسی هدید سوله دی پروسی پر دباد کم ستراتیجیک تغییر راسی ده فکر نکم
دی افغانستان سوله که پا لند و اغو بندی خلاصه که دری مهم لوبغاری یو داخل دی افغانستان سیاسی کرده من جمله دی افغانستان حکومت نظام طالبان طول پکر ازی سیمهیز لوبغاری او نړیوال لوبغاری پا اوس وقتی فکر که وی چه دی کم لوری تلد رنه ده غواری پا افغانستان که سوله وشی؟
زبین کنم سه هر چو غواری سوله وشی اما دی سوله تعریف متفاوت ده منطقه دی لحاظ امیر حیوان دینا بیا په نهایت کې دا ملي او نړیوال ډګر کې همغږي امرانی سي د مذاکرات بهیر باندې طبیعي حالت ونیسي او د سرګرم نتایج ورنکړي. اما که چېرې یو همغږي رامنځته شي د بل کوم څه بیا به مایل فشارونه د سولې لپاره محصل
د سیاسي او حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړی شوی و ورسره خبرې کړې وې. البته د دې بحثي ولنده برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تمکیږو اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کرنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تېرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر خزینه سرتېری هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویرې لري چې که طالبان واک ته ورسېږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونشي کړی چې خپلې دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبریالې په دې راپور کې اورئ.
ماشه پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات تر سره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغه په دې لار کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللې دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی، او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند، څلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
دغه شوهر مې که زخمی او په خاطر همې کې یونیفورم شي
خاوند مې هم زخمي شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نورو هیوادونو له ښځو کم نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګېږي. نو موږ ولې دا کار کوو؟
از وطن امتن خود، از مردم خود دفاع کړو.
مریم که هم د خپل دندې په اړه خوخه ده، خو وايي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډویي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی، او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات داره.
ښځې ډېرې پیاوړتیاوې لري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
اوس مهال د 201 ظفر قلې اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوختې دي. د دې قلې اردو قومندان محمد نادر افضلي وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته
و هر درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسکوشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوې ادارې د راتګ پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقاله په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوې استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوې افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبری رد کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلی چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنی چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نیټ په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته سوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوي او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر می میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریز وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای تر ورسوه، خو اوس هم د ناټو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسو یادونه کوو چې ناټو په اوس وخت کې 8500 سرتیری په افغانستان کې لري چې ټولکه چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مختوري ورنه به وره چې د امریکا ستاسو جرګې له 2 ساعتونو باسنو ورسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا پریکړه رائے ورکړه. خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګي ګډوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم پر کارونو بارونو بوخت دي او خپل دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نش سرته رسولی د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال لګردیز د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې اوري.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دوړو خو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوختو سبب شوه ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړي. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په ولور کې د جنگیلي دند لري، خو لکه د نورو په سیر په نوبت او یا هم د خپل کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د ویداس کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنگیږي چې نارینه غړي په یو بهرني هیواد کې په مزدوري بوختي. نو موري ازادي رادیو ته خپل کیسه داسې کوي.
دا پایرا د ما د خړینې نیولې د بدیر د روپی باندې منیولې د غاټړای چې د غا په دوبۍ کې ده. دا پایرا چې دا موږ جنگ ته جنگ پیرې ته خېزو د پایرا را کوي خپل پیرې مومي، خو خیر موږ ډیره چې دا مزدوري باندې نشو د پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګولو او خروټو د قابلیت ترمنځ د اوګدې جګړې د ویداس کورنۍ غړي دي چې په خپل په نورو دندو مصرف ته یاو نشي کولای د جنگ لپاره د قومي نرخ او دود سرسم په خپل نوبت وخت د سیمه په ساتندوی مورچل کې تیر کړي او پر وکړي او بیا هم وخت نا وخت په رمنځ کېدونکې جنگ کې ور شریک شي. دا وایي د پسیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ور ډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدرته ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور تور کوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دې دغه نه دی پاکوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلیت ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمیز عرف او عادتو له مخې اور بند کړي او د شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي رادیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کېږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کېږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوې، په ځینو یې کار روان باندې او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعفا پریکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعفا کیږي. نور به د اسدالله لودین پر راپور کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استعفا لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورو د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعفا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استعفا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واکه د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعفا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعفا هڅه کوي. د هغه لومړنی استعفا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعفا د پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استعفا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین هم را سره د خاورین سب خبرونه ته راغلاست. ورستی عکس العملونه څه دي په تیر بیا د ترامپ او د مخکښو جمهوري غوښتونکو؟ بلې خاورین سب.
بلې سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استعفا ډیره تر ډیره سیاسي
انګیزه،
بله سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوری غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناوو مهم تمرکز پر همدې ټکي وو او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استعفا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوي ده، د دې دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استعفا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې چې کیږي د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره په لیګي او د ترامپ پایتسي
که اوریدونکو ته وایي چې دغه د مشر د استاوز جرګې لورستي اقدام وروسته ترامپ هم یو ویډیو خبره کړې ده د غرض مخکخو جمهور غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دوی به هم ځنی عکس العملونه خودلې وي څویل کیږي څویل شوی
بله 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 جمهور رئیس ترامپ په دې ویډیو کې په د تیری د دوشنبه په کانګرس مانی باندې بلوا وغندله او وی ویل چې ما د جمهور ریاست د دوره یا میک امریکا ګریټ اگین چې د امریکا د غښتلتیا شعار می درلود زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅ کله پلوی نه کوو او هغه چا چې دا کار کړی دا هغه زما پلویان نه دي نو هغه په سختو ټکو وغندله خدای وویل چې د بیان ازادي د امریکا ټول ولس لري اما جالبه دا وه او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ترامپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه بل لور ته جمهور غوښتونکي چې د سنا مشر دی مچ مکانل دا هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نه کړه چې جمهور رئیس د استیزا د دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغه به بحث نه کیږي خو دای ونه ویل چې د خپل رائے به کوم لور ته وي
بله خاورین سبکه اوریدونکو تلاند وای و ورزه ورستا ولسمشر ل واکلری کی یو دا ډیرک لګه موده ده کچره دغه محکمه سناجرګه هم پایل کړی ممکن نه دی چې د سلری بریخي چې دای په دې و ورزو کې ل قدرت لري شي خو د څویل کیږي چې ولې دغه اقدام شوی دی آیا د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونشي کولی چې بیا کاندید شي یا له سیاسي هغه فعالیت لري شي
یو ویره خو طبعا هم دا ده چې د بیا کاندیدېدو او په جمهور غوښتونکي ګوند کې چې د ده اوس یو ملاتړی لري او په راتلونکي کې به دا په جمهور غوښتونکي ګوند کې نفوذ لري طبعا په خپل جمهور غوښتونکي ګوند هم په ډېر یو اساس یو چیلنج سره یا د یو مازلې سره مخامخ شوی دی چې اوس د په دې کې د دوی پرېکړه په خپل د دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر تاثیر لري نو دوی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي د هر یو شخصي عمل یا رایه د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کاله بعد د کانګرس انتخابات وي د سنا د مجلس انتخابات څلور کاله بعد وي نو په دوه کاله بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څو ورځې مخکې په همدې څوکۍ باندې بیا دوه کاله بعد انتخابات دي نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او د دې ته په خپله جمهور غوښتونکي ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې په راتلونکي کې خو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا ځلې انتخاب واک له لاسه ورکوي د انتخاب صلاحیت محدودیږي خو کچیری محاکمه سی او کنویکت سی یعنی مجرم و پیزندل سی د جمهور رئیس د پخوانی جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دی مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چیرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویار کې په ده باندې دوسیې شته په فلوریدا کې دوسیې شته په جورجیا کې چې دغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یوله زره رایې را پیدا کړه هلته ډېره واضح دوسیه شته نو دغه دوسیې به پر ده باندې خلاصېږي او دی دې ته مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي دپاره پاتې عمر تېرېږي دده
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټن ایوب خاورینو چې د امریکا استازو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د ماښام له وو بجو د سهار تر د مخ تو بخې د سهار له وجود ما خام تر وو بجو مو خبرونه کو او د ما خام له وجود د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په هم دې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مهیروي د خبرونه دوهم نیمه ته رسیدلی یو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو دا برخه مهم دوه نزو خبرونه ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه ته ور ورسیږي په مو کړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
برنور دونکو سلام نوم یو منی د جرم یا بی گناهی د اثبات لپاره د شواهد په حق خبري کوو د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرډن یا ورزونی د څنګه مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ده سیرت صاحب کا په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږي
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهی لپاره شاهد راوغوړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کی. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي دا به په دې قضیې باندې به محکم پوي ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی علت یې څه و چې واقع سو یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه هما بین کې مکمل دي شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوي دا کس برازي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت دي د په بیگناهی به ورکي. البته بیا په قوانین کې دي شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای باغه جزئی ترین قضیه نه پټي کچیر ته د قضایا و نه یو جز د قضیه پاتیسو یا عمدن یا سهون د قضیه پټ کړل نو په دې کې قانون د ته بیا جزا او مجازات ټاکلې دي نو بنا اند شهود احضار په قضیه کې ډېر اړینه او ضروره ده خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدا غسه راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لترفه د مجنی علیه شهادت ورولسی بلاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدای نه خواسته بی ګنا بی مورد په زندان کې ونه وړي نو د شهود اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقعي کې لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غونې چې هغه ټوپک و غیره وسایلی دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي ده په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د وخیرتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابت کی دا کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفی ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول د څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی د ستونزی پیخی سی او ستونزی ولاړ سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته نو د هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندوالۍ کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کېږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کېږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې ونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري.
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي. کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي.
زه چې لږ ځوان مم دوه ګوتې به مې په یو خیلاس په ګوتې او په چپ لات د شاخ د پوره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو. بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوتونکو فیروزا یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزا پا مصر که اومندل شوا. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شبه چلور غارکی بی چه دی مصر دی ملکی د مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده. نوزکه لی فیروزی نه هم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غواگوالی، دستبند او داس نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شوی دی. تلی پا گوته بی.
ولازا ده هر واره چه کور تجمع ده ووز پا کور گیر زدک ده دیر فیروزی گوته لرمه. صرف یو شوق ده و ده غوی پارا میان خستی ده و یو وقت زد چه لگ جوان مم دوی گوته بیمه پا یو خیلاش پا گوته و یو پا چپ لار. اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو
کچیرته غتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوږی کی تلی کله چې پروزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزی کو ته خو که ځوندای غمه اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملاداره ی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر ور نتیره سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری کم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبین لار سی
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخاب وی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته د فیروزي غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شانو سره ایښي
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم
تقریبا قیمت څو کېږي
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته ده فرونه په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ به پارټي چې ورته وایي خدای پامانی هغه کې ممکاران نشي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم
خیرې دا بهرنۍ همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وخلو ځکه دامه د افغانستان ده نو د سې دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لارل سو د ریټل وکټم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
دا چې د فیروزي په غمی جوړ شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري فیروزه کومه کیږي او اصله کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته وښي
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سیوی نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده د څو ملکونو ده دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایی دي بل د چینایی د مواد نه جوړیږي د هغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح بلې
لږه غوښتاسي مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه مسته چې ډېر غټي غټي دي
بله زنانه هم
او زنانه هم مسته درته وایي چې دا مردانه غوته ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګ کې دا زنانه ډېر ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای د غټي کوالټي او کیفیت خي د قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې دا غمای لوی غټی د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه و پیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې د سې کانفیزیګ یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل تری خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوی لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دیده دغه ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد ورته تشریح او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي ل فیروزی غمیانو نه کنو شینم سخت
د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثرا د زبندونه لرو منګه لاکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتا وسره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لای سي
د منګه په دغه شو کس کې اغه اصلي فیروزی دی ټوله په طلاق من کار کړی دی دا په طلاق ده او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ده چې هغه سره والیم دی ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په طلاق کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوتا ده او لختي ده تور پیدي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلاق ده کې کار شوی دی یعنی دا سیټ چې په حال تاسو دا تویني دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي.
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چی شوی قیمت به جګ شوی ټیټیږي نه.
ډیر زیات مننه زما
ته وسی سلامت شه تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلټي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتې په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تربیا خی چاري
saranjali سپین کمیس ګلانه د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واس پېڅله و دې وې سرانجلې ملنګا واس پېڅله و دې وې سرانجلې پکلی کنن بات د اسرافیل شپلې والا بیگا کوم چاوېش دلې و دې وې سرانجلې بیگا کوم چاوېش دلې و دې وې سرانجلې بیگا دل تراغلې و دې وې سرانجلې آسمان پر واتلې و دې وې سرانجلې آسمان پر واتلې و دې وې سرانجلې